سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مهال خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تاسو یې زو خبرونه ته د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارني چار وزارت د اړیکو مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په 11 پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. چین یو له هغو سویودونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1402 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد ته په رسمیت نه دی پیژندلی. د خوځوین جونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومی مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشورې د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشورې د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پرېکړه وشي. طالبانو نږدې 4 کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسی پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیالۍ په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تېر کال په سپتمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمینې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په 3 پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت اسماعیل بقایی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غنی کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي تاسیس شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اناسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنګټن هدف دا وي چې ډاکټر لاسه شي تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربان په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په 3 وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې د لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین 3 ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د 1.5 ورځنی چټک ورباندې کړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان مشر ملا عبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دی ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډېر ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولې دلته قانون تصویب شوی نه دی؟ او د
وی خزیل لوري د دوکان جوړېدل او خو سکه د غواو فارم لرونکو لپاره شمیرستون سره شکایت کوي.
مخکې مو یو څل کیلو شیدې خرڅولې
بازار یې خو
او اوس شپته کلو 15 کلو شدوم شي د خرڅو موږ
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان مشر ملای بت الله خانزاده لغ خپل استخباراتي مسولینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لنی بولودي ډډه وکړي. د طالبان د حکومت وین نسبی الله مجاهد پر خپل اکسپاڼه په یو بین کې ویلي چې نموړي تاسو د طالبان د استخباراتو د مسولینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې د سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم نه کړي. دا څرګندونې د استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د استخباراتو له مسولینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یک شنبه د مئی په 11 پر خپله اکسپاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسولینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسولینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپې ورځني بند وروسته خوش شو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخت شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلا بیل شکنجه ورکوي، لکه د بریښنا شارټونه په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پریښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډیره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانين نه تصویب کړی ده چې هغه قوانين په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د ویلوی جرګې له ادرسه. نو بنا انځویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني د زده کړو د برخې او د بشري حقونو فعالان شنون کې او خبريالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لند وخت وروسته بیرته خوشی شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د وی سي میزي رسنۍ د مسول سليمان راحل د نیولو خبر هم ورکړي، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د افغانستان بشان وی دودیزی او سنتی ټولنه کې د خزی لکار خور لخوا دوکانداری کومه سره خبرانه ده، خو خوګه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده. په افغانستان کې د بی بی خوګي پشان ډېرې مېرمنې چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي نن سبا له سختو سن سره مخ دي. تاسو مال چې نن د می ولسمه پر ډېرې ودونه کې د مور نړیوال ورس منځل کېږي، راځي د افغان مور د زړه خواله وبو چې زموږ همکاري فیروزه زیور سره خبرې کړې دي.
زمانہ ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دا کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي سړې مې مړ دي کچې ته د الله درزه د پر ما سره ته کوم کو.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکو شپږ پنځوس کلنه بیبي خواګه ده. بیبي خواګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي. طالبانو په افغانستان کې تربیه وکمنې دوه وروسته پنځونو او خزو د غنو نور محدودیتونو ترڅنګ له محرم پرته لری واټان سفر هم منع کړای دی. دوی لښپګم ټولګي پورته انجونې لسته کړو راګرځولي. په ډیرای دولتي او نا دولتي ادارو کې خزي هم له دندو لری کړی دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادا کوي چې د انجونو او خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ور د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالره زیان ورسوي. نن د مې یولسمه د نړۍ په ډیرایو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلېرستمه نمانځل کیږي.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنی کې د افغانستان د خزو د فوتبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړې ده. یو شمېر افغانستان د افغانستان خزینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده. د فوتبال نړیوال فدراسیون تاسو په خپل ویب پاڼه پی ویل مې کې ویلي دي چې فیفا غو ستراتیژي تصویب کړی چې لمخې په چلواتنې کې د خزو افغانې لوبډلې جوړول ته لاره هواروي. نور حال په دې راپور کې
ورسره له هغه چې د فوتبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خزو د فوتبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې لګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضای ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو خبرې کړه ده. د افغانان جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان جنو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د
افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله خودلی چې فیفا به د خپل اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9مه په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلی دوی د غراز د خزو د فوټبال پاړه په افغانستان کې لوکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موري ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د خزو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جونی او خزي د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون لارې د خزو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
ای میدونم زمینه رشد
دی وای دا کولای شي د ورزش د برخه د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. خز یو جونی به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپل هیلو لپاره هڅه وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې را څرګند شي. د غراس لدی لارې با اوسنۍ حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې خز اون جونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي.
ادامه بتنم
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغالو ته نه پرېښودل کیږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ویل روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورسره لاغې چې د روسیې ولسمشر په خپل خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیرشو ورځو د اوربند وړاندیز له پامه غورځولو پر ځای د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د می په 11مه نیټه وویل چې دا یو مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي ډیرش ورځنۍ چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د مې په 15مه به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیه او اوکراین ترمنځ ترسره شوی وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیه په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړ یرغل کړی و. پوتین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یو نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکی پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنی نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د می له 12مې نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12 نیټه په کیف کې تری وغونډه ورسته د اوربند وړاندې اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې ک د وړاندې سوی اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نوی بندیزونو سره په مخ مخ سي.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي، وایي ک چې ستونزې هواري نشي خاید دوی د مالداري کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی ځاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دکاندارن په ټیټه بیه رانیسي، خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بلې ټکس ډیر دی. همداراز دوی د څاروي مناسب واکسین نشته چې له دې قبلې ځینې څاروي مړ کیږي. بلوري ځای مسولین بیا وایي چې فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو لاغو مرسته وغواړي. نور هدا نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره لدې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکو ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل،
تبا کله چې ګاډ شي وغو مان دوري بیا چې مان دلوړ نه شي پیندلا کو غوي دلا کو درغو شي. مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه ترا پوي هغه د مونږ سره دګه کیږي چې بیا ته ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پور ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شې ډېر خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نو موري د لوړ ټیکسونو سنځه هم یاد کړه، وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شې خرڅولې بازار یې خو او اوس شپته کیلو 15 کیلو شې دومره شې خرڅوم او غایم نه خرڅېږي او د غواو سپرنه شې نه لرو ماشينانه نه لرو په لاس یې بلش دلته دا قطنه یې مثال موږ ته ماشينانه کې دا غول شل ماشينان او دا پرچې شرولې پرچې بس موږ کم کړل.
د غواو یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمې ده، سورې ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مش پتا بیا کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل،
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپل اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږد مهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېزه نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغو ولایتو کې خو چې زه خبرې یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنی اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نیشته صاحب دي. په کندهار کې یوه هم صداقت محلمی تقریبا میاشت مخکې چاپ سوله، او په کندهار کې بله محلمی د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون، چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدي. د انسټاګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی، په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه یې لیکل شوي چې د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. مینه مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوې د یو شمېر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه اتیا ګڼې چاپ شوي چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوي دي. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهال کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله مانا لمنځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدودې چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوال شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې مونږه تر څو کلونو وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مخوختل چې دغه انتقادونو په اړه او دا چې د محل څومره خصوصي خپلواکي چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د تېر جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوې پاتې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا زادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.